درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که دشپی نه بجیدی دا آزادی راژیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم دا خبرونه دی میره احمد ساپی پا تخنیکی هم کاری پا خبرونو پیلوم دا افغانستان دا کرکت ملی لوبدلی دا کرکت پا نری وال جام کنن سریلانکا تا پا وو وی کتونو ما تا ورکره دا پا روان جام سیالیو که دا افغانستان دا لوبدلی دریم برای دی تر دیوراندی دا انگلستان و پاکستان لوبدلو تا ما تا ورکره و دا افغانستان لپاره تر طولو دیری مندی عظمت الله عمرزی وکره د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی اته پنځوس او رحمت شاه بیا دوه شپېته منډې وکړې. په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول، د څلور ویکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا خبره د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فردان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی همداراز ویلي چې په دې کتنه کې چې په انقره کې وشوه دواړه خواوی د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږی دلیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استازو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لدی چې له طالبانو سره تعامل لري، د هغوی حکومت یې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په زلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې غبرګون وښود. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تېره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړې چې په کالني ډول درې سوه ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې یو سلو شپېته یې خوراکي او یو سلو څلوېښت یې صنعتي مالګه ده. حال دا چې د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالني ډول د افغانستان د مالګې له کانونو څلور سوه دوه نوي ټنه مالګه استخراجېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې درویش میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې د ننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زمو شاخله آزادی رادیو اوري د په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه له خپل خبريال سره خبرې کوو او دغه راز به وبرې چې له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شوي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې له کرښې د راوښتو په مهال یې لیدلې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تېروي او د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایي چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکې تو چې سریلانکا کسم په پیل کې شلو به ونه کړل لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو وړخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډېر ښه شوی او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپوهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لږ تر لږه تر 200 واټیو پورې هدف ورکړي. خو دوی به هر ځل خپ پارتنرشپ کاوه په لوب کې بیرته به غو پارتنرشپ دوی نشو ساتله او امداسي لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار ده چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غومره عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته او لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوه مهمه وکټي هغه ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستۍ او اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د ماغه لامل نن د غوره لوبغاړي جایزه هم هغه ته ورکړل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخو د چې دوی کول شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بولینګ اټیک په دنیا کې د غوره بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 تیا منډي په ډیره اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. که څه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهیم او رحمت شاه اوس وزیدل خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوګي وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دنده په عالی ډول تر سره کړې و. نو ځکه توپوهونکو ته ډیر په آرامه موقعه و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړه شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سپ سوځي روحیه ټوله یو په بل پسې بایلي. لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبې ته دوام ورکوي.
همدغه سې د څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته د هغوی خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی ګټل غوښتل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته آمده وو او هغه لوبه دوی وم ګټله. هغې لوبې ګټلو نه وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوی یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډېرې اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پای ته ورسوله چې دوی دغه لوبډل پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکی وکارول شي. دوی اوس داسې یو لوبډله ده چې کولای شي آسترالیا ته، کولای شي دغه راز ساوت افریقا ته هم ماتې ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دې دوه وروستیو لوبو کې ډېر عالی ښکارېده او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړه چې دوی په وروستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. باید یادونه وکړو چې دمګړې افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نورې هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر دی چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو هم له نیدرلند له هالند سره ده چې ډیره تمه کیږي چې افغانستان وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سیده د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېمه نیټه ده په لکنو کې، هغه لوبغالی که تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي تیره ورځ تعقیب کړي وي، هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیره زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکوي. نو زه هیله مند یم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي. او د پاکستان د آسترالیا پر وړاندې چې کومه سیالي ده، هغه سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې ترسره کیږي. د ممبئی لوبغالی چې د بولډیانی لګي لنګ دي، هلته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او که دویمه لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو او ورکولو چانس پکې ډیر ده چې 300 پلس رنس پکې وشي. په کار ده چې افغان لوبډله په هغه لوبه کې کټاس ګټي نو اول بیټنګ وکړي. 50-50 فیصد چانس زه وینم د افغانستان دی لوبو ته په کولو سره. او له سویلي افریقا سره سیالي بیا په نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغالی هم ده، هغلته د هغه لوبغالی داسې ده چې هغه بیټنګ بالینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په راتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او 28 توپونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناده یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال پنه کړی چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل منقشې برابرې کړې، څوک چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کا د دوی په عملیاتو کې نیول کیدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوګټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د ویستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پرېکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپره کړې لیکلي د کډوالو د ویستو پرېکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پرېکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه سمینه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشه سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج هم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنیتی په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شوونځي او ځانګړي شوونیز مرکزونه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندیښنو له امله تړل شوی دي. د دغو شوونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دا کار یې له ځینو شوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمن کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هېواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه که
کابوت سلور رزی کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرل چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وزي لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو وزده کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه موږ خوانځي وتاړو.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کون کو تل اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیری په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیس های پاکستان
در اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ له شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په موقتی توګه یو تن د 80000 څخه تر 100000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایرانو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت ده څه شی سي
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هېواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرښې راواړوي. دوی وایي افغانستان ته په راتګ سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاوو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وتلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت په نږدې کېدو سره ځینې هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوښتو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وایي په دغو دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له امله یې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسېدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوښتی وایي د کور توکي تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت ته لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته مونږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمه نه سامان مخه پاتې مونږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا درو کې هم سامان د خوړې شي مونږ خیر او خیرات تر خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوسې پاکستان ته روان د سپین د بازار یو له ته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو. بس دا د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای املک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نویو راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی په دې اړه مهڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو تیره چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت باریو د ولایت په لکري معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله در وختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپې وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر له 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډون نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په اړه په خپله پریکړه له سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطیني چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نورحال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسېدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزا او هم د لویدیز غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي یې سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هېواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ، پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې دې ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دې ولېږدول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمیشنری ستونزې وانورېدې او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلان داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پای تر سیشه جزئیات په ډیر راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو، ویلي چې له دو کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمیشنری غوښتنې وانه ورېدې او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخه تراتول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو له ډلې سمایه کریمی وایي له دې امله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
لبد مرغه دی دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه دا ده د مدافع وکیلان چې د کډوالو رالي کمشنري سره ثبت هم دي هغو هیوادونو ته د وربو پیژني چې پناه غوښتونکي مني څو زموږ کیسونه پروسس شي او یو خوندي ځای ته لاړ شو او له دې بې برخلیک حالت څخه خلاص شو.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د ننني اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان قیصر افریدي څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي.